هیڅ څوک نشته دا خبرې کوي خو عمل پینې کوي. مونږ جواز لرو، اولین خبره دا ده چې مونږ جواز لرو له خپل هغه نه. نو دویم دا چې مونږ مکتوب لیکو، مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک باید اعتماد وکړي. مونږ مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پې لګو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چیرته لیږو. اول مرجی سره همانګي کوو، خپل مخکې لیږو، بیا ورته کوو. هلته مونږ شو درې چانس ورته ورکوو چې په درې چانس کې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم درې چانس ده راته ووایه.
مثلا اوس مونږ دا نفر ولېږو، یو کارت کارت ولېږه، هغه ټایم سره جوړ نه نغله، یا معاش سره جوړ نه نغله، یا کوم بل مشکل وي، یا هم دا رئیس خپل شاګرد خوښ نه کړي، دا نفر هم چې مونږ لېږلی خوښ نه شو، دا مونږ بل بس لېږو. که بل بس کې خوښ نه شو، بل بس لېږو، ته درې چانس لري. په درې چانس کې بیا ما یو دفعه پیسې تیسکه اخلو، درې دفعې نه.
مثلا همدغه دېرش فیصده تاسو ویلې، دېرش فیصده څو روپۍ کېږي؟
مثلا د لسره روپۍ نه درې زره. مرجي ته هم چې منفي که بیا مرجي مونږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده، اوس نه شه فیصدي تیسکه واخلو. داسې یو شی کله چې معاش واخلي، ځکه چې هغوی سره کله دا وخت پیسې چې مونږ ته مخکې له مخکې نه پیسې راشي، خو ورته په تمه کېږو یو میاشت چې هغه خپله تنخوا واخیسته، د تنخوا نه دېرش فیصده پیسې اخلو.
داسې راته ووایه چې تر اوسه پورې مېرمنې چې درځي څومره له تاسو نه راضي دي، خوشحاله دي چې هغو ته تاسو کار پیدا کړی؟
ولا، یو نوی فیصده زما په نظر راضي دي. مونږ خپله دفتر کې انجونې لرو چې دلته مونږ سره کار کوي، هغوی مونږ نه راضي دي. هغه ښځه چې راضي دلته، هغوی مونږ نه 100% راضي دي، ځکه مونږ ورته کار پیدا کوو. او مثلا انسان د کار ورته پیدا نه شي، مونږ ډېر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته یو ښه ځای کې یو ښه وظیفه پیدا کړو.
په شرایطو کې چې په افغانستان کې مېرمنو ته کار نشته، دنده نشته، کنه دا څومره یو ښه موقع ده، څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي، مېرمنو ته کار وکړي، غوته کار پیدا کړي، څومره به دا ښه وي؟
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې مونږ مخکې وړي. زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایطو کې کولی شم خپل سره همکاري وکړم. نو دا ډېره ښه پروسه ده.
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟ څومره تشویقي دي کار ته؟ ځکه شرایط سخت دي، هر څوک خپلې مېرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړه شي بازاریابي وکړه، شاید په اسانه اجازه ورنه کړي. تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته، زه په تنها ځان دلته رسېدلې یم. زما خپل پلار او مور د خوښه نه کولی چې زه داسې یو ځای ولرم، داسې یو دفتر ولرم، داسې یو کار وکړم. ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم.
څنګه دې مبارزه وکړه؟ څنګه دې قناعت ورکړه؟
هغوی زما کار ولید، اول مخالفه ولید، مې غوښتل چې دا کار وکړم. کله چې زما کوشش ولید، تلاش ولیدل، پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم. او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه. همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی، قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداخت کړم. زما کارمندان ما نه معاش غواړي، خو زه بیا هم وایم خیر، باید خلکو سره مرسته وکړو، وطن ته خدمت وکړو، ښځو ته کار پیدا کړو.
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع، خپل دفتر دې شروع کړ؟ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي.
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده، خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده. په نیم کې پاتې لږ زه ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو.
خپله چې ساحو ته ځې، کار خلکو ته پیدا کوي، مثلا شفخانو ته ورځي، نورو ځای ته چې کار ضرورت ورځي، آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي؟ ته چېرته ځې، څه کوې؟
زموږ سره کارتونه دی، موږ مرجه په مرجه زما کارمندان وځي بیرون، دوی ځي مرجه په مرجه ګرځېږي، کارتونه ورکوي. دفتر نیم کړی ده، نیم د انجونو ده او نیم د هلکانو ده. داسې ذکر و ناس جدا دي، یو ځای نه دي.
یعنې تر اوسه څه نه دي درته ویلي؟
نه نه، تر اوسه څه نه دي ویلي.
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه؟ داسې مېرمنې چې فعالیت کوي، غواړي نورو ته کار وکړه، مساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي؟ د داسې مېرمنو څومره ملاتړ وکړه؟
زه نړیوالې ټولنې دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي، موږ حمایت کړي، موږ سپورټ کړي. ګوره په دې سخت شرایط کې چې موږ په تنها ځان کولای شو دومره مخکې لاړ شو، نو که هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دنه هم کولای شو. مثلا د یو په ځای کولای شو درې دفتره جوړ کړو، درې په ځای څلور دفتره. که هغوی موږ حمایت کړو، موږ ډېر زیات کولای شو چې مخکې لاړ شو. او زه د نړیوال نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي، موږ حمایت کړي، سپورټ هم کړي. دا ډېر ماته یو لوی خبره ده.
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول، دا دوی ته لوی روحي ضربه ده. خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي، ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي. مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثابته کړې چې دوی ماته نه مني، په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سختو شرایطو نه ووځي، خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچن دی، ډېر سخته ده ځکه چې دلته د مثلا د یو کورانه دی روزي باندې دل دي چې هغه کومه مېرمن چې د خپل کور مثلا ضرورت پوره کول شي هغه اوس بیکار ده یو مېرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحمل کولای شي هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړي خو ان شاء الله چې دا حالت به مبرستی ریدون کوي ان شاء الله چې په خیر تیر شي که څه هم ته هر وخت ډیر سخته ده نو ان شاء الله چې په خیر به تیر شي او افغان مېرمن ډیر قهرمان دي ان شاء الله چې د دوه حالت نه ووزي همیشه چې کوم په وطن کې خصوصا په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی هغه ته هر څه نه ډیره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی ځکه چې هغوی په کورو کې نه بل شوي دي تل په ښځو باندې ظلم دی اوسنی حالات ډېر خراب دي او خصوصا د ښځو دپاره هغو ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته د غاړې و د هغو دپاره چې هغو کوم کار او د پایلر له غاړې لاسه ورکړې ده نو په اوسني حالت کې د ښځو کار کړل ډېر مشکل دي ډېر زیات مشکل دي ځکه چې هغوی ته یو یو فامیلونه ورته غاړې دي او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي دا به ډېره یوه ښه خبره وي
که دا راته وایي چې چام ګاونډ کې مېرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لرې سوي دي خپل روزګار څه رقم تېروي
یعنی ډیره سخته ده ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد نه نه وګورو بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي هغوی هم چې نانټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو یعنی دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي او دوی نه غواړي چې افشا وکړو ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي څنګه خپلې هلې ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي
ښځې اولنۍ خبر خو د موږ چې یعنی هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړو او پورته شي ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دې وکړو خیر صبر به وکړو حوصله دې وکړو انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړم ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مسایله چې دی په خپل کار وکړو خو بیا د ځانو ته یو امید پیدا کړو انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی خدای خدای دې چې تعالی تسهیر شي
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي دوی بیلابیل دفترونه جوړوي بیا مېرمنو ته کاریابي کوي مثلا ګرځي کلی په کلی سیمه په سیمه شفاخانه ښوونځي ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي یا ډاکټره په کار وي یا ښوونکي په کار وي دا بستونه راټولوي بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي هغه ورلیږي تاسو په نظر په خپله د مېرمنو دا اقدام څومره ښه دی
زموږ په نظر د مېرمنو دا اقدام ډېر نیک دی ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تال غم په خپله وخوړل شي او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې دومره یو هغه پاتې ده انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي
که درته وایي چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي څه پلان دي درلود راتلونکي ته او اوس په څه باندې اخته یې
ډیره مشکله وه ما د کانکور امتحان ورکړی و زه ادبیات ته کابل پانتون کامیاب وم نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې بېخي ډېرې هیلې وې ما غوښتل چې پانتون ووایم وظیفه اجرا کړم استادي وکړم په خپل وطن کې مې خو کله چې زه په کور کېناستلم یعنی زه تراوسه پورې هېڅ دا یعنی ما ته یو مشکل پیدا ده زه چې کله کېنم چې زه خو به خوب نه وینم چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوې وي موږ په کور کېناستلي وو
بلې بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنی نور مشکلات درته پیدا نسی
بیا نو ځان ته ویم چې خیر دی الله لوی دی موږ خپل د کورانی درسو ته به ادامه ورکو ان شاء الله چې یو ورځ به د تور تیارې د تور تمونه ورکیږي موږ به بیرته خپل کوم هغه یلم چې په زرو کې پاتې دی هغه به سره شي رو کې وو
څه پلان لري که وضعیت هم دسی دوام وکړي آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري
زړه مې ډېر غواړي خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې یعنی که مساعده شي غواړم ولې نه غواړم ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم موږ دولس کاله مکتب ویلی دی یا درس مې ویلی دی مثلا هر ښځه غواړي چې خپل د خپل ځان لپاره مصارف په خپل ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورني مشکل حل کړو هغه هم څه و نه څه خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سره په کورني ژوند کې ونډه واخلي نو ولې نه
بله، هغه میرمن چې په خپل پښو باندې ولاړې دي، معاش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې له هغې ښځې سره چې هغه په کور کې ده، کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان ما ټول په سترګو لیدلي دي. هغه میرمنې چې په خپله باندې معاش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي، یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناست ده ډېر توپیر کوه. ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوه، افتخار باندې خو ټولې افغان میرمنې ژوند کوه. خو بیا هم ورته یم کوم میړه چې مینت او سنت په هغو چې په کور کې وي او دا یې ورته راوړي لري په هغو بله نشي کړی.
څومره ښه ده چې یوه میرمن خودکفایي، تاسې کورني ژوند ته اشاره وکړه چې کله یوه میرمن خپله ګټه وټه ولري نو هغه خودکفا خو وي چې وي، له بلې خوا نه هغه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درلودلی شي، دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو میرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه وایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلی دي په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي، هیڅ وخت موږ دا خبر نه ده اورېدلی. دا چې اولاد داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوه، دغه ډېر یعنی سخت دردونکی حالت دی. او دا چې افغانستان په دو حالت کې ټولو پرېښی او یعنی ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري، څومره له روحي نگانه، رواني نگانه، چار چلند کې دی کې څومره دا تازه وي، بشاش وي او د سیاو رقم په ځان ویاړي.
بالکل، په هغه باندې تازه خوسته چې خپل خوان یې بیا بیرته په ویاړي، خپل اولادونه یې په ویاړي چې د ما مور مثلا تعلیم یې کړی دی، ما ته کولای شي د ما روزي په خپل مثلا دا روزي رسان خو خدای دی، حکومت کار او زحمت را ارته ایستلی شي، او دا په خپل هم دی چې خدای نه خواسته که کومه ورځ په کورنۍ مشکل کې کورنۍ ژوند کې یو مشکل پیښ شي، نو خیر دی که مې خوان بیکاره شي، د ما وظیفه شته، که زه بیکاره شم د هغه وظیفه شته، او د دوه پاډا ژوند مثلا کولای شي واینده ولی رو خان آینده.
بله، سره لدې چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثر خلک پویږي او دا ثابته شوی ده کله چې یو میرمن کار ولري، دنده ولري، نو ګټه یې ځان ته، کورنۍ ته، ټولنې ته رسیږي. بیا ولې په افغانستان کې ښځې ځپل کیږي، دوی کار ته نه پریښودل کیږي، زده کړې ته نه پریښودل کیږي، لکه دا اوسنی نظام چې دی، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل، نادانی، یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دو نه پوهېږي، ځکه دی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای او د قرآن د لارې نه وي خبره، نو په دو خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوی وي، همیشه مغه خپل د تور ژوند او مغه کوم پخواني وختونه چې دی تیر کړي وي، بې تعلیم او بې تحصیله، په موږ مفکوره باندې وي.
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوا نه یو ډاډ ولرو، هغه کسان چې کار نه لري، دنده نه لري، هغو ته به ډاډ څه وي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي چې تر څو چې وضعیت سمیږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي، هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي.
د افغان میرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان میرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتون کړي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي، او بل دا چې انشاءالله دغه تورتم مونږ خلاصېږي، هېڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې، په شپه صحتمند رڼا شته، د ورځ شته ده چې ورځ شي، نو د دې نه هیله کوم چې هېڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوو هغو ته خاتمه کړي نه دی، او هیڅ وخت ناهیله نشي، تل په پوره انرژي باندې کوشش وکړه چې خپل هدفو ته ځان ورسوي، ځکه چې کلیار یعنی اواره وي هر څوک پتلی شي، که از که ټوټه وي په هغه باندې به تلان شي.
بله، یعنی په اوس وخت کې چې افغان میرمنې ځان ته د کار زمینه برابروي، د تاسو په وینا دوی ته د اتلانو مقام ورکولی شو؟
او بالکل، ځکه چې اوسنی حالت ډېر سخت دی، ځکه چې یعنی د هېڅ شي زمینه و د مثلا ښځو ته په ډېر سپک نظر کتل کېږي، د ښځو دپاره وظیفه نشته، اجازه نشته، حتی د کوره یې استل اجازه نشته، نو که په دو حالاتو کې دی کوم څه چې وغواړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالاتو نه ووځي، ځان ته وظیفه او معاش برابر کړنو، دو ته په واقع هم چې د اتلانو مقام ورکولی شي، ځکه دا به ډېر سخت حالات وي چې هېڅ کوم هېواد ښځې داسې نه شوای کړلی، هم نشي کړی، که د هېواد حالات
دی مقاومت ما و نه کوم چې د افغان خځې کار. ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ. مننه
تاسو نم خبرات.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 40 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
آزادی ملمه.
السلام علیکم. آزادی رادیو تا غوژیست خبرونی هر ورز چلروشت ساعت دوام کبی. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او له کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په بحثونو کې برخه اخلي. ښاغلی شرف الدین عظیمی، آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه؟
خو زما پلار هم د ارواپوهنې خون او روزنې او فلسفه په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې، او وخت نا وخت به ما د فلسفه تعلیم او تربیه اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په الماری کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپو په سترګه کتل، اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپو نه و، په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یولسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي راپیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشتې تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم، په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی، پنځه شلو کلو مخکې قصه ته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما ارواپوهنې انتخاب کړې وه، او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده، او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه، او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم، او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوب کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شي، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو محصل وم، هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای، بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا د هغه ده. اما ورسته بیا زه لاړم کله فاکولټی ته او ما راجستر او نوم مې خپل راجستر کړ، سبتنام مې وکړ. بیا ورسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو میرمن استاد وه، هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و، په هغه علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یاد دی مطالعه پڑھاوی یو ډول روحیه راکړه سو، بلاخره زه کور ته راغلم او یو هفته په زړه نازله وتلم او راتلم، بلاخره آرام آرام درسونه سولو، سیمینارونه سولو، بلاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقه من سومه. او په زه فکر کوم چې په دویمه دریمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم، او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم، او بالاخره کله چې د سمخت تلم زه فکر کوم چې پنځه ویستمه ورځ وه که یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم، او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد شم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې. هم په یاد کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح آټي پوشي وایي د استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې، او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې شې، استاد شې. بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغه چې فارغ یم ما څه فکر نه کاوه چې دا څنګه او دا رشته به ډیره وګړیږي او بلاخره پرمختګ به وکړي. بلاخره زه فارغ شوم، بلاخره استاد شوم. په لومړی کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ، یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم، او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي. نا امید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې، او له مغه ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله، او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې، او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي. او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه راهیسې بیا زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي، او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم، یو چېرته صرف تداوی کوم، تدریس کوم په پوهنتون کې او مطالعه کوم. ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډېر فعال نه یم په افغانستان کې. داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم، ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم. اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو، څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایست؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل سنفیان زما مریضان سوله. زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس سنفیان استاد وایي. استاد په سترګه راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې به سي، استاد هغسې به سي. زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سوله، زما مریضان سول. ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم، تقریبا هغه خبرې حتی ترې هېرې دي له هغوی نه. حتی هغه سنفیان زما چې په طب یې ویلې، همغه وخت کې فارمیسي ویلې، طب یې ویلې، ژورنالیزم یې ویلې، حقوق یې ویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې. یعنی زما ډاکټران سنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یوه رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا اروپوهنه داسې په داسې یوه مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخه خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان اروپو تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده. بیا وروسته نور خلک راپیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک یې اوري، پیژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خواري ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، ما استادانو راته لیدی همغه استاد چې په لومړی درس کې زناستم او زه له درس نه متاثر شوم همغه استاد په خپل وخت کې لمانه مشوره وغوښته د کور په اړه د مال مشوره وغوښته د خپل لور په اړه لمانه مشوره وغوښته د خپل ډیرو محرم او مسایلو په اړه لمانه مشوره وغوښته حتی ډیر زړه د پیښو څخه زما استادان راغله زما سره په جلسه کې په تداوی کې په درملنه کې وی زړل راته تا یعنی پناه یې راوړه همدلی یې رانه غوښتله حمایت یې رانه غوښتل چې زه وښکې پاکې کړم د دوی
نظیمی صاحب تاسو ول چې اوس غواړئ چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم ورته په افغانستان کې
ولا که رښتیا رباني وایي ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې شي او همداسې راولم او دا یوه ښه کار یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم د خجالت احساس نه کوم د ګناه احساس نه کوم ځکه له اوله ما دې علم ته دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده څه معنا چې به در وپونې مسله موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه د عام کېدو د عامه پوهاوي د کمپاین د دود کېدو د رواج کېدو زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي یعنې ډېر دقیق غواړي کار وکړي ژور غواړي کار وکړي او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته سو له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته د ارواپوهنې مسلک خپله د دې رشتې پانځي د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت په راتګ سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش د ډاکټر ته ورکړل سه یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري یو څوک کتاب چاپوي یو څوک زما غوندې تداوي کوي یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایم دا یوه انفرادي هڅه ده په یوه ګل نه بهر کېږي یا پسرلی کېږي اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته
بله نظیمی صاحب ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري
دا ډیر زیانمن کار ده ډیر ضرر رسونکی کار ده زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده دا په سیمه کې دا مشکل سته دا اوس د سپی په هند کې دا مشکل سته په ترکیه او په ایران کې سته په پاکستان کې سته په انګلستان کې سته په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله سته د اروپا کې دی جایی کې سته یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي ویناوې کوي مشورې کوي لافې وهي دعاوې کوي په شلو ورځو کې دا کار کومه په لسو ورځو کې ژور خفګان له منځه وړمه په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي ژور خفګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسي تداوي کولی دا اصلا ادعاوې دي دوکانداري ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته یو څه روحیه ورکوي یو څه هیجاني کوي په سلو نفرو کې دوه نفره کېدای سي جواب ورکړي اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد حرفیي برخورد تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یو بله اندېښنه ده د اروپاونې په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی دغه کس مسلکی نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي
متاسفانه په دې برخه کې تا رسنۍ او مطبوعات نه پیږي ډیر زله د اردو یو مقاید متقاعد ډګروال د لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور د ټپ ډاکټر تلیکي ارواپو یو ټولنپو تلیکي ارواپو یو ادبیاتو تصادبات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو هغه په ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري خپله دا هم خوشحاله کي یا کس چې داسې ورته ولیکل سي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده یعنی بزنس پې کوی سي خپل لایکونه کامنټونه کاروبار بزنس دوکانداری په رونق ورکی دیته اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم خلک باید په دې پوه شي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي بیا له دې څانګې نه فارغ شوی ډېره ښه خبره ده چې دریم په دې رشته کې لوستي ډېره ښه خبره چې پیش دی او دکترا مو لري اما په ټوله کې یو ارواپو دغه مسیرونه طی کوي څلور کاله فاکولته وایي بیا ماستري اخلي بیا دکترا کوي او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله حتی په کلینیکي ارواپوهنه کې تر اوو کلو پورې کی بیا ته په مغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا یا مغه حرفه یا مسلک نو خلک باید بدی پوسی چې انجینر ده ډاکټر ده ټولنپو ده پیداګوژیست ده او د ادبیات استاد یا ماسل یا ادیب ده
بل ازمی صاحب په افغانستان کې ولی زیات خلک لروونی ستونزو کړیږي ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیات نورو هیوادونو کې هم ستاسو افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بیوزلو هیوادونو کې فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان
لپاره د مرخه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري څوک اقتصادي ستونزې لري څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري څوک د کاروبار ستونزې لري څوک عاطفي مسایل لري مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري دا خبرې ټوله دنیا کې شته له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او د سیدا چې په دې کې ګڼ مسایل شته یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځوريږي دلته خلک امنیت نه لري ته تبعیض او تعصب روان ده دلته فقر شتون لري دلته کاروبار مسله شتون لري دلته سواد نسته دلته درس نسته دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یادي خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي خلک ډیر نارام ووسی خلک ډیر په تکلیف
بل عظیمی صاحب پروا په هني کې مهم اړه خدای دی هغه کس چې درونی ستونزې ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي د په زیاتو پرمختلول مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره مغه هم په خپل سره درمل ورکوي یا د خوب د لپاره یا په دې خاطر چې یو څه وخت د لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مسنوي خوشحالي په برخه سي په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري حتی په هر برخه کې او په هر ناروغۍ کې فرقي مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي خلک چې په څنګه کولای شي په څه شکل کولای شي چې دغه مرسته په مسلکي ډول واخلي تخصصي اړخ واخلي او دیو متخصص په هیڅ د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره ډیره وخت اخیستون کې او حتی کېدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي نو زما پیشنهاد دا په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دی مسئله تا پامو کی زه فکر کوم که اروایی روختیا بیمسی یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډیر کومک کوي سي ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې وری په دریو څلورو شپږو میاستو کې وری لاړ سه او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسې نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ سي ډېر ځله د بیمې شرایط د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې ته خو لیونی نه یې په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي انکشاف نه کوي اروپایان مراجعه نه پیدا کوي هر هغه څوک هم تاسې اروپایان لولي او بیا په داسې یو وضعیت سره مخامخ کېږي هغه خپله بیا کوشش نه کوي تلاش نه کوي زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او سټنډرد او مسلکي کړو
بله عظیمي صاحب د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي
ارواپو درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې یو مشوره ورکوي دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري په دریم قدم کې څېړنه او تحقیق کوي یعنی تحقیق کوي تدریس کوي او مشوره ورکوي چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد د فصاحت مورد د ادبیاتو مورد په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدای سي او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کومک کوی سي دا مسله د ژبې مسله د ادبیاتو مسله د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولئ کابل ته او مراجعې ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ او مراجعې ورسي او تاجیکي یا ایرانی ارواپوه ته چې زه بی ام دي ورته ووایي چې ارواپوه صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه څه شته وایي ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغانی اصطلاح ده د افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون څه شته وایي جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو جگر خو همیشه په وینه کې کیدای شي حتی اروپایان یو بل ته وګوري چې دا څنګه یعنی د جگر په وینه کې ده جگر خو همیشه په وینه کې یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه شئ مثلا ما ته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه بیا هغه خپله لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه په خوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه په خوستي لهجه پوهېږم زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جمله استعاره دا د اروپایانو ډېر مهم موارد دي استعاره په اروپایانو کې لوی بس ده په داسې وضعیت کې په داسې حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفهیي غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دریژه بي مراجعین وایي چې موږه چې کله ستا پښتو خبرونه مورو پیپیګو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي مونږ نه پیپیګو خو چې ته پښتو وایې مونږ پیپیګو یا مثلا ماته مراجین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوي کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوه سي یا عام ولسي انسان دیم په ژبه پوه سي دا ډېره مهم مسله ده
بس اخري پوښتنه ده چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي له جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي پیاوړي کړي او د ته کار وکړي یا کار ورته وایي او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کیږي
ډیره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
سلامات اوسئ تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم
مننه کور ودان شو راست